دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې سعودي عرب ته د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي مشر سفر په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی جنگي الوتکو بمباری د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو او د خبرونې په دوه مینو مایک تاسو ته اونیس پروګرام ته اندهلی هم وړاندې کوو خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان پوځ داوه کوي چې دغه هوا جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په تخیلو کې 22 وسلوال وجلي. نواز شریف او جنرال اهل شریف به نن په یو ورځني سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا وایي روس په یوکرين کې نوی هوایي دفاعي نظام نصب کړی. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لک تر لګه 22 وسلوالي وجلي. د پوز د مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي. خو دغه وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه یې سندي ویلي. په سیمه کې یو سرچینی د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته تیر شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري پس لاغې شوې چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د وسلوالو پاکستان د نړیوال کونو ترمنځ ان خطي وشوي. تر دا مهال آزاد سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوز د دې داوی پاړه سندي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امرې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې پر مهال د سعودي مشر والي سره ملاقاتونه کوي او د یمن پر صورتحال به ورسره خبرې کوي. سرکاري ټي وی زیاتوي چې ښاغلی شریف سره په دې سفر کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودري هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چیناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په مخه پرون استنبول ته رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې څلور ورځني سفر کې به ښاغلي حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د اذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدرېشن نن او سبا د ملي ماتم دورې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدرېشن مشر صدیق انصاری پرون وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوي.
د مدني ټولنو فدرېشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږي غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درېونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزني او سونور سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمیر ساحوي کلي اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختلفو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوث ماموریت لوی قومندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتی ادارو ترمنځ په کشفی او امنیتی چارو کې قوي همغږي پیدا شي. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون فالو ځواکونو ته د روزنی ورکولو مشکونو کې کړی دا چې د رزبندې نسل غړونه ده. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میری حرف وویل چې د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پردای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په مخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون فالو د وکونه په یو لویه برخه د توپخانه په سامانونو او په هر ډول توغندو په هوسی مو کې سنبال دي چې د 13 فروری په میاشت کې په منس کې د یو دزبندې د لوسنامې تر مخه ممنوع سیمې دي. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران په دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشرانو دا غونډه وروسته له هغې رابللې چې د تیرې تور په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لویدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 18 د ملیشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 298 سورلو او عملی سره وغورځېده. د هالند د عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یې یو شمېر زیورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو عکسونه موندلي دي او یوکرین او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې دا الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توندي ویشتلې وه. روس دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندي ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانس ولسمشر وایي که چېرته هغه دوه جنګي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي روس ته به د یوکراین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونسپاري او پیسې به یې بیرته ورکړي. فرانس او هالند د دغه تړون په اړه چې 1.3 اربع ډالر ارزښت لري له خپل یوکراني سیال پیترو پروشنکو سره تېر ورځ په پیرس کې د خبرو پر مهال وویل. د فرانس ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارمینیا کې د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږیږي. د مشال خبرونو پای او اوس په تاسو ته زموږ همکار احمد الله د موسم حال او د کرنټ شو به وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.80 روپۍ او 110 روپۍ. یو پاوند 225.50 روپۍ او 153.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.45 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغاني په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته روان شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
وزیر اعظم دا دوره چې کومه ده دا ډېره ضروري ده او ډېره په ښه وخت باندې کېږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغوی سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږ 22 وسلوال وژل دي. بل پلو د جنوبي وزیرستان د شکتوي اوسیدونکو وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د پاکستان مرکزی حکومت د تجارتي لارې په مسله کې د خیبر پښتونخوا ګټې له پامه غورځولې دي. او که د خبرونې تر پایه را سره مله واست نو په 19 پروګرام تاند هلی کې به د زړور شزي د جایزې اخیستونکي تبسم عدنان خبري واوري.
زه په هغه وخت کې ډېره زیاته خوشحاله وم او ډېر زیات ما یو فخر محسوس کوم په بین الاقوامي سطح باندې زما د کار
ځای هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوز مشر جنرال راحیل شریف له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن سعودي عربستان ته روان شوي دي. یاد مشران به له سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه اړخیزو چارو باندې او همداسې د یمن پر شخړه باندې خبرې اترې کوي. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق له څه نظر لري. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره کومه دا ډیر ضروری دا او ډیر په خوخ باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی غي سره زموږ تعلقات د ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي د روم په شان د تعلقات دي غي په هر وخت کې زموږ مدد کړی دی نو دا لګونه دا چې په یمن معاملې کې څنګه ونه راغلي دا دا غي لپاره دا ډیر ښه فیصله دی وزیر اعظم چې هغه خپل لاړ شي او غي خبر کی چې موږ دا کوم سټینډ اغسته دي دې وجه صدا او زما بالکل دا یقین دی چې سعودی عرب چې د ایکسپلیشن ورکی په هغه باندې وا هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصله وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب د پاکستان او د نور عرب ملکونو میس کې دا غلط فهمي پیدا شي. پاکستان غواړي چې د سعودي عرب کوم غلط فهمي دي یا د پاکستان پارلمنت چې روزه کوم متفقہ قرارداد پاس کړو دا هغه نه پاتې کوم یو ګیله او خفګان دا غلو نو هغه د لر کول لپاره او
یادونه دا چې په تیرو دوو میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د غیواد د هوایی ځواک د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایی بریدونه کړي دي چې د دوی په نتیجه په خبره په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ څه موده مخکې دغه سیمه کې د ترهګرو پاکولو لپاره عملیات پیل کړي وو. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډیری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه لا تر دې د مسنې دی ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نیمو غږ نه خپرلو په شرط وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبه په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قومندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د څه د پاسه 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
زبیح الله شفق وویل شمالي وزیرستان به جنوبي وزیرستان ته ولاړ سو. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې 15 وسلوال وژل دي. بل پلو ځایي خلک وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته د وسلوالو شتون سته او دوی له کورونو نسي وتلای. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
تیر ورځ مازیګر مالش په جنیمه بجې د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلې یو برېښنایي لیک شه چارواکي واضحه کړې ده چې په دغه ورځ د سولي وزیرستان په سیمه شک توګه شه د امنیتی فورسز سرتیرو د لټون عملیات وکړل او د لټون په دا عملیات کې په سیمه کې موجود ځنې ترهګر ایثار کړل چې په کوم کې 15 کسان ووژل او نور د سیمه نه ووتل. په سټي د څلور وژل ملګریو مړی ها پرېښوال په بل پلو د شکتو یو سدونکو قبایلون ویایي چې دلته نه تر هغهشته او نه طالبون خو د دې باوجود نن څلورم ورځ ده چې په شکتو کې ګرځبندیز لګېدلی دی د پاسه هلیکاپټر د لاندې پوځون دی بے ګناه بے پلوه قبایلون مړول ځورول شي په شکتو کې موجود ملک رحمان په دغه بریکشه مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغېږي یو بل قبائلی سید ولی مسعود زیاتوی شکتو قبایلیانو د حکمرانانو نه غوښتنه وکړه چې نور دې د دوی په حال رحم وکړي د دغې مشکل نه د ایستلو لارې دې راته سمې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تیر ماښام په پېښور کې خبری غونډې ته وویل چې د چین او پاکستان تجارتي لار بدله کړل شوې او دا چې مرکزی حکومت د دغه لارې لپاره د نوې نقشې مخته په راوړلو کې د خیبر پښتونخوا او د دغه صوبې د خلکو ګټې له پامه غورځولې دي. پروس خټک له وفاقي حکومت وغوښتل چې د کاشغر او ګادر ترمنځ لار دي پر زړه نقشه جوړه کړي. له پېښوره پرې غلام غوس رپورټ لري.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوی نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه دي په زړه لار جوړه کړي. غنی دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج تر سره کوي. اسماعیل خان نه تیره شوی چې کومه اصلي تجویز کړې شوی لار وا نو زموږ غوښتنه ده چې هم په دغه لار دي د منصوبه جوړه کړي. په نوې لار کې د دې منصوبې د ګټې یو برخه زمون صوبې ته نه ده ورکړی شوی او زمون صوبه هم د تیر وخت پرنګ پسمانده پرې خودلې شوی ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده. نو دا کوم څه چې زمون سره روان دي نو مونږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د رخ د بدلولو نه علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي نو په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 1.1 اربع ډالرو لوزنامې لاسلیک شوې دي او دې کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلیونه ډالرو، پنجاب ته د 11 بلیونه ډالرو او سین صوبې ته د 9 بلیونه ډالرو منصوبې ورکړې شوې دي او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم نه دی شوې. د خبریالانو د دې پوښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیخ په نیغه په دې لړ کې خبرې اترې ولې نه کوي نو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړې وې خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دي رسنیو ته ورنه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر ګوادر لارې دي هم د زړې نقشې مطابق جوړ کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د پاکستان په کابل سیمه کې د بلیاتي انتخاباتو کول لپاره حکومت تر اوسه کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وای دوی انتظار کوي چې په دغه اړه قانون سازی وسی څو دوی وکولی سي چې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد د قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې په دې لړ کې یا د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي، د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې د هم د مقامي حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل دې لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي څه حل ځلې کوي. په دې پښتنه قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی محمد جمال الدین وای
قانونی
هلته د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټور وي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ تیر شي او بلدیاتي انتخابات شوي دي، دلته کونسلران جوړ شوي دي، او دا وی نتیجې موږ ته پته لګیدل چې هغه څه کړي دي او څه نه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دا کې ډېر فرق دی. د دې په اختیار دي انتظام د پولیټیکل دلاندې څو پورې د دستور زمنګا بدل شوی نه او د اف سی آر سیستم خطا شوی نه، نو اسې کولو څه فائدہ نشته. دا په لاس کې اختیار نه دا په لاس کې د ناظم پاره کې نه دی، کونسلر پاره کې نه دی، دا څه فائدہ ده؟
د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. دا راز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
چې د حالات په وجه نه د فاتنو یت وو مکمل سره سر بدل دی، خو بیا به هر حال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی، کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فاتن نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاو شي. په نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا چې کوم د مراحت ملاو شي نور څوک بده مراحت نه پته کی نه چاته د ګل ضرورت چاته ټوبل ضرورت چاته د نکاري ضرورت په بلدیاتي انتخاب شفاف وسول او خپل کسونو مختار وغل زدا یې چې د اثرات انشاء په ټول ملک خپل اثرات
سیړون کې دا نظر لري چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي او د غلطه د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د سیړونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنې قدم ګڼل کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي تاسو اوس بم په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پیپلز پارټي د سرګندونو په اړه د دې ګوند له یو مخکښ اخوزاده چټان سره خبرې اوري چې زموږ همکار عبدالله کاکړ ورسره مرکه کړې ده.
منګه چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړي یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بندي دي الیکشن کې یو جناب محترم اسف علی زرداری سے په 2013 کې د پارا تر د پارنا ارډیننس راوړیو. خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې یو پاتا کې بل دی په الیکشن نه کیږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بل چې کوم چاینا ته کوم لار بږي او په کومو کومو علاقو باندې به په هغې باندې خبره وشوله او په هغې کې جناب محترم ناصف علي زرداری چې د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټنګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زموږ وزیر اعظم صاحب داسې نه چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی. او دا هغه ورور چې کوم دی شهباز شریف صاحب، هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود و. او نور شخصي خبرې دي نو هغه ټولې دا ښکاري چې دې ټولې نزیته پیدا چې کوم دا نو دا پنجاب دا. نو د دې وجه نه کوم چې ولې شوبې دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا ده، په هغوی کې ډېره زیاته احساسې محرومي ده. نو د هغې د لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیادته میټنګ زرداري صاحب راغوښتی دی.
خو اخندزاده چټان صاحب اول به په دې خبره وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په حواله خو دا غوښتنه وشوه چې دلته د انتخابات وشي، خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ؟
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اسف علي زرداری صاحب د قبایلو یو لویه جرګه راغوښتی ده چې په هغې کې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کې دي د هغې نمایندګي به پکې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. موږ غواړو چې په قبایلو کې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي، او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي سیمله کې هم په سینټ کې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورټ کې ویلي چې د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د ریپورت تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکونکي یو غیر حکومتي اداره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې شي. پر دې موضوع فرخنده اسد رپورت لري.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناس 2.5 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2013 او 2014 په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په 13 کالو کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورت له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او سندھ صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناس 2.5 لک ماشومان یوازې په خیبر پښتونخوا کې له سکولونو نه بهر دي، او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سنا سوجنا شاړ پراته دي. په خیبر پښتونخوا کې د الف اعلان یو کارکونکي عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوها پیدا کړي.
زمونږ کوشش دا ده چې دا بچي سکول ته لړل والے جوړ شي او د ایجوکیشن نه شو هغه زیات نه زیات پاکستان کې جوړ شي. په دې کې روان کال کې ایجوکیشن چې کوم صورتحال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې پنځو کال نو هغه ته شپږ کال عمر کې دی هغه سکول ته ځي او هغه دغه فری ایجوکیشن ورکو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه داران هغه مور هغه میان دی هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دې له دا حق ورکړی دی چې موږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورت لمخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومان لپاره د استادانو شمیره کمه ده، او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یو مهمه وجه ده. د رپورت تر مخه په بلوچستان کې د 2.5 ماشومان لپاره یو استاد، سن کې د 9.5 ماشومانو، پنجاب کې د 3.5 او خیبر پښتونخوا کې بیا د 3.5 ماشومان لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره حالی زلی کوي. په جواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
اسکول چې کوم دی هغه لپاره هم موږ درې ځله ډایرکټر صاحب ته موږ لاس ورکړو چې دا اسکول نشاندي یو کې چې کوم کمزوري کې دي هغه باندې کار شروع دی هغه کې بیا تاسو موږ سره نن کنډیشن ته راوړل خو دې نه علاوه موږ ماشومان ته هم انسنټیو ورکو سی مین ماشومان ته 200 یا سمثینګ پر منت هغه ول ورکو ماشومان ته چې ربې سکولونه تراشي او د دې کتابونه مو فاز دین کې راځي چې د موږ یونیفورم ورکو
الف اعلان اداره وای د خیبر پښتونخوا په لری پروتو سیمو لکه تورغر کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومان نجونو تعلیمي شراب بیا زیات کم ده او ګڼ سکولونه د خوځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسوالو لخوا د ویجاړو شوو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپرسین یو نیمه بجه سوال مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان پوز دا وکوي چې تیر ورځ دغه هوا جنگل وتکو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لکتر لګه 22 وسلوالي وجلي. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستانی پوز د دې داوی پاړه ستنی دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یوردنی سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په دې سفر کې ښاغلي شریف سره د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمی او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر په سرورودنی سفر ترکی ته پرون رسیدلی دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دوره د اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي په تیرو نږدې درې اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او سونورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیره ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتن پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالینډ پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیا الوتکې د لوېدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. د فرانس ولسمشر وایي چې چېرته هغه دوه جنګي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي دي روس ته به د یوکرین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونه سپاري او پیسې به بیرته ورکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. اوس بولاړ څو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کم موضوعاتو باندې لیکنې کړي دي او بحث یې کړی دی. احمد الله دا ورځپاڼې لوستی دی.
آج ورځپاڼې خپله اداریه د یمن په مسلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شره کمه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوویستی شي او پاکستان هم دا دریز لري چې د شخړې پایداره حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت ده خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځنی ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څزن نه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسئلے یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپان خپل اداریا د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډه ته په وینا لیکلې ده. ورسپان لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطی پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپل مرستې کړې دي. ورسپان لیکي چې پاکستان د یوې لسیز څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی. چلام لې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی دی نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوې دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت لمنځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره یا د کډیو یو شمیر تړونونو او ورلد پولیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لنډیز زه درته له یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سېشنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال هم پکې په نښه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومی مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-15 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګر ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. هوتسی اغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمبار ری روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې د یوې غونډې په ترڅ کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمیر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل ال عربي وویل
او فی هذا الصدد اود ان اكون واضحا بان التشکیل
په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یو ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یو نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یو ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د افغانستان حکومت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل سوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو له کورنیو سره مرستې سوی دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبري ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داشته کړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کړی ده $200,000 د مهاجرینو په نامه التزی تنظیم کیږي ولی موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوریت ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والی څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل که چیرته د پکتیکا د والی خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده خو د جمهوریت ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت شورا مرستيال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بلل دي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنیو جنگیالیو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې د دغو وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنه سوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو برید کړی وو. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړی دي. تیر اونۍ وروسته له هغه چې یو شمیر افغان سرتیری د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلی غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان ناامن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کی ویل چې د دې ولایت نه امنی کورنی او بهرنی اړخونه لري.
بخښ هم ته جنگ
په بدخشان کې د جګړې لوی برخه د سیمایي جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته زه هم تاییدوم چې کورنی اړخم لري. د سیمې په کچه لانجی د لاجوارد دکان او د مخدره مواد قاچاق د دې مسلې کورنی اړخونه دي. د خغلی نظری په خبره پاکستان هیڅ کله نه غوړي چې په بدخشان کې د ورېخمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زینو سیمو په نام نه کول سره قانون په ناقانونه ګراو باسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې له افغانستان بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د وسلوالو له لوري ورستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانان ته پکې مرګ ژوبلا وښتې ده غندلې. دوی وویل چې اسلام هیڅ چاته د ځانوژنې یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وژنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخي او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و البته یو په ولایاتو کې ډیر بې ګناه خلک مړه شول او شهیدان شول. دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې پر ارتباط باندې دا ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خفه شوی دی. دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومی مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي محاکم د اسلام هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي. څوک ورژګیږي مړکوي وینې کوي تهدیدوي په اسلام کې د ټول شی ناروا ناجایز او حرام.
د خوست د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ ماده یې پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستۍ ترهګریز بریدونه غندي. د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
او سم تاسو ته د خبرونه په پای کې اونیز پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت له خوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سواد د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دادا ځینی ځای کې دا حالات لږ خراب شور هغه وجینا زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
د د سوات تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشحاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولی بیا په پاکستان کې د دې د کار هغه ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچا د دې د هڅو څوک خبر دي.
بین الاقوامی سطح باندھے زماد شولا دمرا گئے تھے ریکگنیشن باہر ملک کی ملاؤ شو اول دا چی دا افسوس خبر ادا دچی زمگا پخپل وطن کی ایون ترن پوری نہ یو پی اے نہ زمگا سیاست دانان ایون دس بکیم دچی وہ تو پتم نشتے چی دس ایونٹ شوے دے دس اس خبر شوی دچی وی خزی تاریخ چینج کرے دے جوڑ کرے دے افسوس خبر پخپل وطن کی چی دینا ریسپانس نہ ملا گی کیا نا باہر دنیا نتا ستا چی دینو واہ واہ ایون زنگ پرویز خٹک خبر چی ایٹ پی ایم ویت فری ہائی دریس داغو یو پروگرام ہونا پخپل ہے جرگ شروع کڑی دادا دیوی چی اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ما تا کو علم نشتی دا دی خبر دا با داغو خپل سا سسٹم ہی نزا منگا خپل سا سسٹم نشتے منگا باقاعدہ چی دینو دا کانسان پتہت باندی چی دینو دا خپل فیصلو کولو کوشش کو او وار هم دا غچی دا بعد فیصلی کئی نو دری دا پارا مدائش انیشیئیٹیو چت کرده ده بل دا خبر ده چی زمونگا تن لپا کار دا زمونگا پولیٹیشنز لا زمونگا گارمنٹ لا چی زمونگا حوصلہ افزائی وکی زمونگا دا زنانا و پشان زما پشان دیسی نوری ریری دی چی ٹک تک آگو تا وارد دا دا دو ملاو شوی هم نده آگو دا سی کارونا سی چی آگا دا قابل داد دی.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله، په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو خبره کوم زه چې لاله دی جنا لاړم نو چې به نه سې زه تاسو وایم چې ما ډیر فریاد وکوم ما چې زموږ په خزو خدا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي او زمونږ د یوازې خزینه هغه هر مظلومه طبقه چې د چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه رالو د خلکو زرا او داسې ارګنایزیشن ته زه لاړم چې هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي دا په ټوله دنیا کې دي چې د یو اس غونډه کې په ملک کې هغې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نشتي نو زموږ په وطن کې نشي کېدی. ارګنایزیشن وایي نو هغه ما ویزیټ کو نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وې د دارالامان ته څه ضرورت و، که چېرته دلته د وړو مسلې نه وې نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت و، یتیم خانې ته څه ضرورت و دلته کې د کېدو، کومې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پرېږدي یا دا کوي هغه سکولونه هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت و. خو ما دا اندازه واخیستله هلته کې زه د هغو د شریف او د هغو د دوی سره هم ملاو د هغو نه هم ما تپوس وکړلو د هغوی هم وویل چې ټیک ته موږ د خپل جارم نه حد الوسه کوشش کوو چې مدي وشي خو لکه دا زموږ په وس کې نه ده چې جرم دې ختم شي. نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټولو اوورال مسلې دي، نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې. بل زموږ د ایجوکیشن خبره کېده هلته کې نو هغو ما ته چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ، نو ما دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو؟ زما د مور پیدایش چې دی نو 1956 کې بیا هغې میٹرک پاس کړی دی، زما ترورانی چې دی نو د هغوی ګریجویشن کړی دی، چا په کې چې دی نو ایف اے کرشن ته رسېدلی دي خودونه شوي دي پاتې شوی دی دی. نو آیا په هغه ټایم کې مونږ ته څه ایڈوکسی کېده چې مونږ دا سبقونه وي او یا څه وجه کېده؟ وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، هغه وجې نه زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو، هیلت ډپارټمنټ سفر شو، زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو، داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې. که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خود سره نه پرېښودل کېږي. نو زه وایم چې دا خو یو فیز و، دا نه چې مونږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو. ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره ټیک ده، مونږ به په خپلو بچو خو تعلیم وایو او وایو پې هم، خو زمونږ سره سهولت کم دی. زمنګ گورنمنٹ دې څنګه چې زړه سي زړه چورته وای چې په پلان کې دي کې واړه د تعلیم تعلیم نه مهګورو مدي او وزر زر یو سکول به تعمیر کی سکول به تعمیر کی داغه و یو ټیچر و لګی داغه و یو پی ان و لګی داغه من څه هغه به پوره کی او داغه به تا حیات تنخوا ورګی داغه او هغه شی بیا ګوست کول کتا سو فکر وکای دا غیر په نسبت باندې ز گورنمنٹ له دا سجیشن ورکو ما هغه پیسې تاسو په ترانسپورټ باندې خرچ کړئ او دا جن کوي په حیا باندې کولونو ته وړی او را وړی کورونو ته نه دا به ډېره اسانه شي او دا یو ښه سلوشن دی دا ستاسو نقصان هم نه کیږي او دا د زمونږ نقصان هم نه کیږي.
تبسم عدنان ته فخر پاکستان ټایټل هم ورکل شوی دی. هغه وایي دا لومړی داسې ښځه ده چې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یوه جرګه جوړه کړې ده.
معاشره کې کار کوي نو په ایجوکیشن کار کوي ایون ما ته ترس مې راوښوي دي نو په هغې کښې م دا خبره کېږي چې که دا په ایجوکیشن بار کار دې ته څه نه وایو بالکل هم نه او که دا په جرګو کښې او د سړو په ډیسیژن میکینګ پروسس کښې دا حصه اخلي نو دا مونږ ته ناقابل قبوله ده او زما خپل کار چې کوم دی نو هغه د جرګو سره دی نو بیا یو د زنانو جرګه جوړول یو کلچر چیلنج کول یو تاریخ رقم کول چې دي نو هغه یو انتهایي زمیم چې مشکله کار دی د یوازې ښځې دپاره دا کار کول ټولو نو په دې وجه باندې چې دی ماته د فخر پاکستان دا ټایټل میلاو شوی دی په دې بیسپان ماته میلاو شوی دی نو زه وایم چې زما کار دسې و زما کرایټیریا د کار چې وه هغه دا وه چې شاید ما ډیزرو را کړی دی او حالانکه د خلکو فیصله ده د زما خپله فیصله نه ده.
تبسم په سواد کې د ښځو او ماشومانو جینکو په مسلو کار کوي. دا وایي دوی دا کوشش کوي په سیمه کې د ښځو د تعلیم د عامولو د جینکو په ماشوموالي کې د بدولو او یا په سوره کې د ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي او په دې لړ کې ډېره کامیابي هم ترلاسه کړې ده.
داسې شی دی چې دا یوازې په ښځو کښې دا په سړو کښې هم اویرنس راځي. دا یوه ډېره حیران کونه خبره ده چې زمونږ زنانه د نارینه چې دي هغوی هم د خپلو لوڼو کیسونه مونږ له راوړي او ریسنټلي پرون یو کیس ما له راغلی دی چې په هغې کښې یو بابا تار جړلي دي چې بچیا ما تا ته خپل ځان ستا په جولۍ کښې درګزار کړی دی او زما د کیس فیصله حل به تر به تکې چې د هغې د وراثت مسله هم وه د هغې د بچو مسله هم وه خاونې مړ و د هغې جنۍ ان شاء الله تعالی ولا چې دې نو کیس فایل کړی دی کیس هغې رنګ کمپلیکیټډ نه دی خو چونکې تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګېږي د کوټې نو اوس انشاءالله اوس به نه زنګېږي او بل د دې نه علاوه یو بله ماشومه هم وه چې د هغې د قصه روانه وه نو په هغې کښې هم د دې ماشومې چې وو نو د ماشومانو نان نفقه یو شی بل شی د هغې ته فریډس داسې دی نو زه پرون پخپله د هغې سره تللې یم او هغه ما په کور کښې کښېنولې ده او هغوی ته ما وینا کړې ده زما سره پولیس تللي وو زما سره سپاټ تللی وو نو هغوی کښې ورته ما وینا کړې ده چې دوی که دې جنې چا د کوره وویستله نو دا پولیس او دا ټول ده دوی دا به بیا خفګان به نه کوئ چې که دوی تاسو هر څه وي نو دا قسم کیسونه راځي نو زه وایم چې دا زموږ د پارنس دی.
د تبسم عدنان نه مو دا وپوښتل چې کله د امریکا ته تللې وه او هلته یې د یو شمېر هېوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل نو د هغوی په ټولنه کښې د ښځو څه مشکلات وو په ځواب کښې دا وایي
بالکل هر انسان چې دی په خپل خپل وطن کښې په خپل خپل ځای کښې په خپل خپل حساب سره د پوره پوره مشکلاتو سره د هغوی سامنا وه د پوره پوره مشکلاتو سره چونکې د هغوی ماحولونه داسې دي چې د هغوی لپاره زمونږ دپاره هغه وړه خبره وي خو د هغوی دپاره دا غټې خبرې دي نو زه دا نه شم ویلی چې د هغوی کار د هغوی په نسبت باندې د هغوی د په لحاظ سره ورکوښی د هر چا کار په خپل خپل ځای باندې پوره پوره اهمیت حامل و او پوره پوره غټ و.
د تبسم نه مو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره ښه وه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه په ځواب کښې دا وایي
د هغوی د ټولو نه غټه خبره ده ډسپلن دا هغوی ډسپلن چې دی نو هغه زما انتهایي زیات خوښ شوی دی او بل دا خبره ده چې نور زمونږ او د هغوی زما مسلو کښې دومره فرق نه شي دومره فرق دی بل دا چې هغوی ستاسو کار ریکوګنایز کوي ستاسو د کار قدردانی کوي به نسبت زمونږ د وطن زمونږ د وطن چې زمونږ وطن کښې که زمونږ 500 وروڼه زما فیور کوي نو دوه درې به پکښې خامخا داسې را وځي چې هغوی ما تاسو کنځلې کوي وینا سپکه خوله را تا خواهد نو زوی ما چه علتا که دیسی هیر قسم خبران نواخ علتا دیر ایزت و زایی و زمان کار زمان اول تا دسخ کاری دل که لکه دا یو آنو که کار خواقعی که زمان دیس لکه چه در زنان نو په معاشره کې د خلکو جرګه نشتی خو دا غو د پاره کارو ده چې داسې نشي کېدی او دې زنانا داسې وکړله دا غو ډېر زیات اپریشیټ کوو اسپشن دا غو په دې خبرو کې چې دا وایي زه دا نه وایم چې دا وایي لا چې دی نو مکمل طور سے کمپلیټ دی او ایستا پای کې لیکنس نشتی پای دې پوره لیکنس شته ایون لکه زه وایم چې هلته یو پرېګنټ ښځې لمې چې دی نو د لیبر چھٹیاں نہ ورکئی چونکہ زمنگا پسواس کی اعظم پاکستان کی دا سہولت خز تا حاصل دے تیرا لیبر چھٹیاں ورکئی درے نشتے نو آغا ورکئی یو دا خو ما ته یو ویک پوینٹ ښکار شو دا ما ته څه خبر ښکار نه شو په کار کې ورکړ ولای ولا خو بل دا چې الته کې د انسان قدر دی او د انسان قدر دی چې کله هم یو انسان ستا کار ریکوګنایز کی او ستا کار د ستا د کار قدردانی وکړي او په صحیح مانو کې وکړي په خپل باندې نه د زړه نه وکړي دا غوې دا مطلب شو چې دا اوس سره ستاسو د کار ډېر زیات احساس دی چې دا تاسو ته کوي او بل ډېرې خبرې دي چې په معاشرتي لیول باندې دا نه وایم چې ټول ډېر زیات ښه دي ټول نه دي ښه تقریبا خلک چې هر ځای کې ښه خلک نشته بد خلک هم شته نو زه وایم چې ما چې څونه ویلي دي نو په د ښو خلکو سره زما واسطه راغلي ده د بدو خلکو سره له زما واسطه نه ده راغلي نو زه چې کوم ما چې څه ویلي دي نو په هغه حساب سره زه تاسو ووایم زما لپاره دا یو ډېر ښه اکسپیرینس دی
دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان
دا مشال ریډیو ده.